دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان مدولار چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واک ته رسېدو سره زیات شوی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. دغه لوری چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، ایکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کوسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولۍ کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري پر 11 ترسره شوې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یې وڅېړه. د کاناډا حکومت د فبروري پر 15 یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیرانې سره راټولې کړې وې څو د طالب چارواکو له لوري د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي، په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي. د دغه هیواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت ویلي د دوی د ریل لارو د ملي شرکت کې ټي زیډ رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوژیستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د افغانستان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د ازبکستان او پاکستان د نښلولو د پروژې هوکړه په 2013 کال کې د افغانستان د پخواني حکومت، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیونه ډالره کم شوي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیونه او 200 زره ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جدي په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالره کم شوي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حلولو لپاره یو پلاوی د دغه هیواد اصفهان ته استولې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغه پلاوی د سفر موخه په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استازی سټیو ویټکاپ به په دې خبرو کې ګډون وکړي. یوې 10 کلنې مور او د هغې 2 کلنې لور د هغو سختو ټکونو له امله سا ورکړي چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره ټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ ویلي چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د معاش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سختې ټپیانې شوې وې د ټپونو د سخوالي له کبله مړې شوي. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوې. بریتانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې د روسیې شپږ سوداګریزې کښتۍ تعقیب کړي چې له سوریې څخه یې مهمات لیږدول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د برېتانیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یادې کښتۍ وروسته له هغه له سوریې وځي چې د دغه هیواد ولسمشر او د روسیې نږدې متحد بشار الاسد له واکه لرې شو. د برېتانیې د دفاع وزارت په وینا روسیه له هغه وخته چې د اسد رژیم نسکورت شوی خپل نظامی تجهیزات له سوریې څخه باسي، او دا اقدام یې په منځني ختیځ کې د مسکو د جاه طلبیو لپاره یو سخت ګوزار بللی. په جرمني کې میش یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ د اعلامیې په هرکلی سره وایي د اتریش په جنوب کې یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې ګزارونه وکړل. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلاخ په ښار کې نیولی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه د پریکړه لیکونو د مساوېدې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی دی. بلخوا یو شمیر پخوانیو پاکستانی سیاستوالو د منشن امنیتي کانفرنس په ترڅ کې افغانستان ته د نړیوالو نه پاملرنې افغانستان ته د نړیوالو د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودلې. نور تفصیل په رپورټ کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو په اړه د چین او امریکا ترمنځ اختلافات زور اخیستی. چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکي یا مخکښ شي. که چین دې موخې ته ورسیږي، دا به چین ته د دې وړتیا ورکړي چې د افغانستان په تړاو د امنیت شورا د اجنډا کنټرول ولري. د دې سره هممهاله په کاناډا کې د یو شمېر هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له طالبانو د دوی د امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا د اختلافاتو په اړه د چاینا مارنینګ پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د نړیوال بحران ګروپ د مشر په حواله لیکلي،
په دې اړه چې څوک باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مسوده تدوین کړي. یو ګونګ جنجال اوس د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ په یو ستر اختلاف بدلیدونکی دی.
شانون کې په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوعاتو په تړاو د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ بولي.
یو چینایان د اوغیورونو چې د سینکیانګ مسله را ډیر دوی تشویش کوي چې کچیر په افغان طالبان دې موضوع ته مراعات ونه کړي، امکان لري چې مسلمانان را وپارېږي د دوی پر ضد باندې هلته او د دې خوا څخه تقوی شي. بل چین ته افغانستان یو ډیر ښه بازار دی، د مواد خام ارزانه مواد خام رانیولای شي او خپل پاخه مواد خام په افغانستان کې خرڅوای شي. په زمین کې د واخان مسله یو ډیره ساده او ترانزیتی لار به چین ته جوړ شي.
د دې سره هممهاله د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر د میونخ د امنیتی کانفرنس په درشل کې په یوناسته کې افغانستان ته د توجه د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلی.
کالیوی خو نړۍ د خپل وجودي موجودیت له زیاتو ننګونو او ګواښونو سره مخ ده. له بل خوا د افغانستان راتلونکي او پر سیمه اغیزې د بحثونو له محراق نه غورځېدلې دي. د مونیخ له امنیتي کانفرنس نه مننه چې د افغانستان موضوع بیا راپورته کړه.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په میونخ کې دا خبرې داسې مهال کړي چې د کاناډا، جرمني، استرالیا، کولمبیا، اکواډور، فنلند، پولند، آیسلند، جامایکا، کوسوو، لاتوانیا، لختنشتاین، مانوکو، منګولیا، سلوانیا، سویډن، د اروپایي ټولنې او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د بهرنیو چارو وزیرانو په کاناډا کې په یوه ناسته کې د طالبانو امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې.
بعد از نشست کانادا فکر نمی کنم که این گروه ها بتوانند در تغییر خود، در فکر خود، در رویه خود، در کردار خود، در شعور خود یک تغییر مثبت بیارند. به او خاطر بسیار زیاد خوب است اگر ما تمام انرژی خود، تمام قانونها و غیره را استفاده بکنیم که این گروه هک را معرفی بکنیم در International Criminal Court و International Court of Justice.
طالبانو تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او په کاناډا کې د یو شمیر هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه په افغانستان کې خوندي دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لا لري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ په امریکا کې د مهاجرت قانوني اقداماتو په تړاو د ډونالډ ټرمپ حکومت په پام کې لري چې هر څه ژر په متحده ایالاتو کې د ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو ایستلو پلانونه تطبیق کړي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا نه 119 غیر قانوني کډوال په یوه نظامي الوتکه کې د پاناما هیواد ته انتقال شو تاکل شوی یو شمیر غیر قانونی کډوال په کیوبا کې ګوانتانامو ته ولېګل شي د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر قانونی کډوالۍ ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ هغه ژمنه وکړه چې د خپل ټاکنیزې مبارزې یوه مهمه ژمنه به پوره کوي او میلیونونه بې اسناده کډوال به شړي قانون پوهان وی په متحده ایالاتو کې هغه کډوال چې د شړلو له ګواښ سره مخ دي د ځان د دفاع او قانوني تای مراحل حق لري
تاسو د تورنیدو یو سند درکول کیږي چې تاسو په وړاندې یو بهیر پیلېږي چې کله په ناغښتونکو ته درخواست ورکوي او یا په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د خپل حق نه دفاع کوي چې په کې د کډوالۍ د مرستې لپاره غوښتنلیک د کډوالۍ محکمې ته تک او د کډوالۍ قاضي سره لیدل شامل دي د دې بهیر په پای کې که تاسو دا قضیه ونه ګټئ نو تاسو ته د شړلو امر کیږي
وکیل فلام وی دا بهیر ممکن ډیر وخت ونیسي او یا ژر فیصله شي
امکان لري چې یو څوک د خپلې قضیې د میاشتې یا کلونو مبارزې وروسته وشړل شي همدارنګه امکان لري چې یو کس د متحده ایالاتو ته د داخلېدو څو ساعته یا ورځې وروسته یا حتی د کلونو راهیسې دلته د اوسېدو باوجود د ټرمپ د وروستۍ سیاست له مخې یوازې په څو ساعتونو یا ورځو کې له هېواده وشړل شي
د جنوري له 28مې راهیسې فدرالي چارواکو له 8200 ډیر کسان نیولي او له نورو قانون تنفیذونکو ادارو نه د مرستې غوښتنه کړې ده همداراز حکومت د چټک شړلو بهیر پراخ کړی چې له مخې د کډوالۍ چارواکي کولی شي بې اسناده کډوال د محکمې د فیصلې پرته وشړي
موږ باید نور هم ډیر کار وکړو دا هغه څه دي چې موږ یې اوس ګورو مون اوس د دې پلاټ کې یو چې زیات موثریت رامنځته کړو لا ډېر کارونه تر سره کړو
حکومت د کیوبا په ګوانتانامو کې د یو نظامی اډې نه د زنوبې اسناده کډوالو د توقيف کولو لپاره کار اخلي
دا به بل ځای وي چیرې چې مونږ به 300,000 کډوالو لپاره بستر ولرو ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې تر ټولو بدترین مجرمین به ګوانتانامو ته ولېږل شي
د دې بهیر په ترڅ کې قانوني چیلنجونه لا دمه خپل شوې دي په نیو مکسیکو کې یو فدرالي قاضي ګوانتانامو ته د درې وینزویلای کډوالو د انتقال مخه ونیوله همدارنګه ځینې سازمانونه او وکیلانو د ټرمپ ادارې په وړاندې قانوني دعوا کړې چې ګوانتانامو کې بندي شوي کسان نه یوازې له مدافع وکیلانو سره بلکې له خپل کورنوي سره هم د اړیکې حق نه لري
دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت خلک د امریکا په خوره کې بند کړي او بیا یې ګوانتانامو ته انتقال کړي دي
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت یو چارواکي امریکا غاټ ته وویل چې ګوانتانامو توقيف ځکه اوس مهال هغه کسان ساتل کیږي چې د اخراج حکم لري په ځانګړي توګه هغه کسان چې جرمونه یې کړي سره لدې چې قانوني ننګونې روانې دي خو حکومت لا هم د کډوالو اخراج ته ادامه ورکوي د ایلن بارو راپور نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د پاکستانی چارواکو په وینا تیره اونۍ شپاړس پاکستانیان هغه وخت مړه شول چې کله کډوالو یوه کشتۍ د لیبیا په ساحل کې د حادثې ښکار شوه. د نمخ کې د جنوري په میاشت کې د مراکش سره نږدې همداسې پیښه کې بچ پاتې شو کسانو سره اسلام آباد کې د امریکا غک خبریالې سارا زمان مرکې کړې دي. د دوی د سفر تکلیفونو کیسه په رپورټ کې اوري.
عامر علی چې یو پکې جوړل ده وایي چې بختور دی چې ژوندې پاتې دی. یو ویشت کلن عامر څه د پاسه اتیا نورو مسافرو سره په جنوري کې د اطلس په سمندر کې تر دوه اونیو یوې کښتۍ کې بند پاتې و. دوی هڅه کوله چې په غیر قانوني توګه د مورتانیا د اسپانیې ته ورسیږي.
مونږ
د بهر په مالګینو اوبو خولې وینځلې او دې سره بله خولې وینې راتلې. یوه ورځ مونږ ټولو خپل غسلونه وکړل لکه آخري وخت مو شرا رسېدلی وي.
د نمخ کې چې د مراکش مامورین د دې کښتۍ ژغورلو ته ورسېږي لږ تر لږه درې څلوېښت پاکستانیان پکې مړه شوي وو او یوازې دوه ویشت ژوندي پاتې وو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکزي برخه کې د هغو دوو مسافرو عکسونه ځړېدلي دي چې دې پښې کې مړه شوي دي. دای د یو مسافر پلار اوس هم د خپل زوی جسد ته په تمه دی.
زه نه پوهېږم چې زما د زوی مړی به دا وخت چیرته وي چې اوبو کې به وي که راویستلی به یې وي. بس دومره غواړم چې دلته ښخ کړم.
دې پیښه کې بچ پاتې زیاتره کسان د اسلام آباد او پنجاب ترمنځ د پرتو کلیو او بانډو څخه دي. د نه زیاتره خلک اروپا ته ځي، هغه کې قانوني او غیر قانوني کډوال شامل دي.
خبره یوازې د اقتصادي مشکل نه ده، دلته نور عوامل هم شته. دوی کې ځینې دې لپاره اروپا ته ځي چې خارج ته تګ به دوی د عزت ژوند پیل کړي.
کاشف علی چې دا وخت ایټالیا کې اوسیږي د خپل کاکا زوی جنازې ته راغلی و. هغه وایي چې زرهاو ډالر یې مصرف کړل څو د کار ویزه ترلاسه کړي.
هلته مونږ حقوق لرو، مونږ دولت مالیه ورکوو او په بدل کې دولت هم اسناد راکوي او هم زمونږ بچیان یوه ښه آینده لري.
پاکستان او اروپا ته د تګ عوامل د خلکو ترمنځ د پیسو ګټلو سیالي ده. یو چې خارج کې په ګټلو پیسو دلته کور جوړ کړي، نو بل هم ځان خطر ته ورکوي او خارج ته روانېږي. عامر علي قاچاقبر ته لس زره ډالر ورکړي دي او اوس بیرته په ډیر خراب حالت کې راسون شوی دی. خو د ده خپلوان غواړي چې خپل جایداد خرڅ کړي او اروپا ته لاړ شي.
هر یو هم دا وایي چې هغه بل اروپا ته ورسېد نو زه ولې دلته پاتې یم. اروپا کې د انسان راتلونکی عالی وي، هلته کارونه دي، پیسې دي.
د کال 2023 نه راپدې خو سلهاو پاکستانیان اروپا ته د تګ په لاره کې ښتې کوم لشيوي دي. د پاکستان دولت ګڼ شمېر انساني قاچاقبر نیولې دي او هغه دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د غیر قانوني مهاجرت مخنیوي کې ناکام پاتې شوي دي. د شننګو په وینا څو چې پاکستان خپل اقتصاد ښه نه کړي، تر هغې به پاکستانیان په همداسې خطرناکو لارو نورو ملکونو ته روان وي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د نوي ولسمشر ټرمپ حکومت د امریکا تر ټولو لومړی ژمنه بیا بیا تکراری، دا پوښتنه شته چې په افغانستان او پاکستان کې به امریکا تر څومره بریده ښکېلتیا ولري. د ولسن په سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وی چې د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې افغانستان او پاکستان ته ډیر پام نه دی شوی. نظرانه یوسف سی د مایکل کوګلمن سره مرکه کړې، ساس پام اوریدو ته راګرځو.
I think that yes.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایدن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشتون رامنځته کوي؟
اکثره هغه کسان چې افغانستان څخه د امریکا د وټولو د پریکړې سره مخالفت کوي استدلال کوي چې افغانستان څخه د امریکا وټولو په اصل کې وټه شرمنسته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون وایي د امریکا ستراتیژیک سیالان ډکه کړي. په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناټو متحدینو له وټولو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی. اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي. په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبان سره د خپل اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ. خدای یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوی او بیا هم په اخره کې چین پر اختیار سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی. دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې؟ آیا د دې وجه پاکستان ده؟
اصلي دلیل چې ولې چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی، په ځانګړې توګه د داعش په اړه. او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو په د پرمختګ لپاره چمتو دی. او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ، او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو لړ ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي. زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغیزمن دي. طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ. د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي، خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي.
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي؟
د پاکستان اصلي امنیتي ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی دي چې په افغانستان کې میشتي، خو په پاکستان کې هم موجود دي. دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي، کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي ځکه چې داعش و ډیره خطرناکه ډله ده. د پاکستان لپاره د ټي ټي پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لویه ده، خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي نه لري او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې ګواښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي. د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نښه کولو لپاره د پولې هغه خوا عملیات ترسره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي. او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات ترسره کړي طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږه لیوالتیا وښيي. آیا
هغه تمه چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده؟
په حقیقت کې دا سمه نه ده. موږ لیدلی چې افغان طالبان د ټي ټي پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده، او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي. په ټي ټي پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه. نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي. طالبانو پر اختیار سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې او هغه دا ده چې د ټي ټي پی او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرو ته لار واره کړی، خو دې خبرو کار نه دی کړی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دیوی موضوع یوازی یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال دیوی خیراتون کې لپاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
زمان غاک ده واشنگتن ناوری. ده اوکراین ده مهمو او پراخو منرالی زیر مل عمله کیف با ممکن ده لویدیز لپاره ده استراتیجیک ارزکاون که پتوگه و پیجندل شی. جمهور رئیس جنرال ترامپ پیوی دس موافقه غور کهی چه ده روسی سر پا جگره که ده اوکراین ملاتر تا دوام ورکی. او پا بدل که ده اوکراین منرالونو تا لاسرسه پیدا کی. تاکل شوی چه ده منشن پا امنیتی کنفرانس که پا ده وراندیز شوی طرح بحث هموشی. نورجزیات
د اوکراین په مرکزی برخه کې د زاولیوسکی کان د اروپا د گرافایت تر ټولو لوی زیرمې لري چې د برېښنایي موټرو بیټریو او اټومي بټیو یا ریکټرونو کې کارول کیږي. د دې اوکراین د مهمو منرالونو د پراخو زیرمو نه یوه ده چې لویدیځې د خامو موادو لپاره په چین باندې د خپل اتکا د کمولو له کبله غواړي. د کان چارواکي وایي چې که په سمه توګه پکې پانګونه وشي نو دا کولی شي د ګرافایټ په سکتور کې په نړیواله کچه مهم رول ولري.
دا د میلیاردونو ډالرو او کلونو پانګونې په خبره ده. دلته د دې پروسې د پرمختګ لپاره د اوکراین حکومت باید د امریکایي شریکانو، اروپایي شریکانو او لویو نړیوالو لوبغاړو سره نږدې همکاري وکړي څو دا بنسټ په ګډه جوړ کړي.
د اوکراین حکومت وایي چې هېواد د 500 ستراتیژیکو زیرمونه 28 زیرمې لري چې متحده ایالات مهمې بولي او د 30 25 زیرمې لري چې اروپایي ټولنې مهمې ګڼي. په دې زیرمو کې ګرافایټ، لیتیم، ټیټانیم او یورانیم شامل دي. دا منرالونه د دفاع شنې انرژي او د عصري ټکنالوژۍ د صنایعو لپاره اړین دي. که څه هم یوکراین ډېرې زیرمې لري، کارپوهان وایي چې د دې زیرمو د کارولو لپاره به لویو پانګونو ته اړتیا وي.
نادر ځمکنۍ پروژې نه یوازې خورا مهمې دي، دوی د پراختیا لپاره ستراتیژیکې دي. دا نه یوازې د لویدیځو شریکانو لپاره بلکې زموږ لپاره هم مهمې دي.
د اوکراین د کانونو د پانګونې شرکت بی جی وی وایي چې په مهمو پروژو یې 100 میلیونه ډالره لګولي دي، خو 100 میلیونه نورو پانګونو ته ضرورت لري.
په بالاخیوکا کې د ګرافایټ کان کیندنې پراختیا لپاره د پانګونې لګښتونه شاوخوا 450 میلیونه ډالره دي چې موږ ورته اړتیا لرو.
لکه څنګه چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې د مهمو منرالونو لپاره په چین باندې خپله تکیه کمه کړي، دا یوکراین د خپل اقتصاد او امنیت لپاره مهم فرصت ویني.
دا د دوه لورو د ګټې په اساس ده. موږ پوهیږو چې زموږ شریکان دې موادو ته اړتیا لري او دا یوازې مواد نه دي، دا یو محصول دی چې لوړ ارزښت لري.
امریکا او اروپا اتحادیه د کلونو راهیسې په چین د خپلې تکیې د کمولو لپاره کار کړی چې په نړۍ کې د نادره منرالونو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی. دا ودا اینا شیرنیکوا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې یوسفزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مل شئ.